سلور بجیش فی احمد شی بریم دازه دیرادو داری سات پخ پروانه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم، نوی میلادی کال مو مبارک شد. 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی وو. خبریالان چا وشلی وړاندې به په تفصیل په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یوه مور په ټز ووژله او ځوان زوی یې ټپي کړ. او پرتګال به سر له ننه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه په کابل کې د ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغه مړی نن سهار له قطر په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته لېږدول شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازی مطلق بن ماجد القحطاني او یو شمېر نور چارواکي په دې مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سه شنبې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د ده د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او همالته بین الافغاني خبرې هم پیل سوې. وسوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په دز ووژله او ځوان زوی یې ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي تېره شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې دا پېښه د نامعلومو کسانو لخوا سوې. د پروان ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د شپې مهال د یادې ولسوالۍ په خواجه محمد خیل ولسوالۍ کې پر یوه کور برید وکړ چې په نتیجه کې 40 کلنه مور ووژل سوه او یو ځوان زوی یې ټپي سو. برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. پولیس وایي چې د دې برید علت تر اوسه روښانه نه دی، خو پاړه یې پلټنې پیل شوې. اخوا د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول. د کندوز امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارمندانو د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې دغه اته تنه د غلا، د خلکو د ځورونې او قماربازۍ په تور نیولی دی. په اعلامیه کې د امنیه قمندانۍ د ویان انعام الدین رحماني له قوله ویل شوي چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. زموږ اغلازه د راډیو ری. پرتګال به سر له ننه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغه د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږي، د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یوه بیانیه کې ویلي چې د امکان تر حده هڅه کوي چې دغه شپږ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیږد پر مهال ویلي چې جرمني شپږ میاشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز و. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر یوه پولیسو د چړو د گزارونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. النبا ورځپاڼه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند له وړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د ډسمبر پر 28 نېټه دوو کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې ووژه او بل یې ټپي کړ. د چچن نیمه خپلواک جمهوریت مشر رمضان قدروف وویل چې برید کوونکي د ګاونډي انګوشي تیاول چې په چچن کې په یوې نانوایۍ کې کار کوه د دوه کسان کومه جنایي یا د تندلاری سابقه نه لري. د انګوشي تیا چارواکو له چچن څخه د دې برید په اړه نور جزئیات غوښتي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بایوانټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې دا یې په وړاندې جوړ سوې واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایوانټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسیې ترمنځ پرته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 40 مترو پورې پورته وړي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې په دې ټاپوګانو کې د باد سرعت په ساعت کې 160 کیلومتر اټکل کړی دی. په دغو سیمو کې خلک ژوند نه کوي او طوفان د انسانانو ژوند ته زیان نه رسوي، خو دغه طوفان به د هغو سوداګریزو کښتیو پر تګ راتګ چې له آسیا څخه د امریکا شمال ته ځي او د کب نیونې سوداګري کوي ډیر اغیز ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره ډیر خونړی و.
یو لس تنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي دي.
افغان حکومت د یو کس اعتراف خپور کړی دی چې وایي په غزنی کې د الجزیرې خبریال وشلی. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر د نیول شویو مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره وړاندیز لري.
د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه دا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د نوي میلادي کال مراسم په نړۍ کې د کورونا وبا لپاره محدود ولمانځل شول. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وایي تیر 2000 کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی و. د دغه بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتکر ازادي راډیو ته نن وویل په دې کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد یاد کړی دی. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې 2000 میلادي کال د نړۍ لپاره لا بیلابیلو ستونزو سره مخ کال و، د افغانستان له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال یادوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایي رئیس مجیب خدمتګر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې 12 خبریالان وژل شوي دي.
2000 کال د خبریالانو دپاره یو خونریز همدارنګ خطرناک کال و. یو لس تنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي دي. د 80 نه زیات خبریالان د تاوتریخوالي نه مخامخ شوي دي. اطلاعاتو ته لاسرسی هم ډیر خطرناک همدارنګ ډیر اساس مسله وسه خبریالان په دغه کال کې ورسره مخامخ و.
نوموړی له حکومت غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې او اقدامات وکړي. یوازې د تیر زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد وژل شوي دي. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د الیاس تایی او ملاله میوند وژونکي نیولي او تازه یې ویلي چې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژونکي هم نیولي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې په غزنی کې د الجزیرې د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد وژونکي هغه طالبان دي چې څه موده وړاندې د 5000 طالب زندانیانو پولیس کې د افغان حکومت له بنده خوشي شوي وو. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. د ملي امنیت ریاست له لوري تیره ورځ رسنیو ته په استویلي ویډیو کې حمید الله نامه اعتراف کوي چې رحمت الله نیکزاد یې وژلی.
د
طالبان ویان زبیح الله مجاهد وای چې نیول سوي کسان طالبان نه دي او له یادو کسانو په زور اعتراف اخیستل سوی. مخکې هم د افغان حکومت یو شمیر چارواکو دا خبره کړې وه چې خوشي سوي طالبان بیا د جګړو لیکو ته ستانه سوي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور سوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له 5 هغو هیوادونو دی چې خبریالان پکې زیات وژل شوي. په دغه راپور کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 9 خبریالان وژل شوي دي.
د نای بنسټ د مشر په وینا مو په راپور کې واوریدل چې په 2000 کال کې یو لس افغان خبریالان په افغانستان کې وشل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر معاید هاشمی وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو د کورنۍ 450 غړي وشل شوي او د 2019 او 2020 کلونو د افغان او 2019 او 2020 کلونه د افغان خبریالانو لپاره ډیر توپیر نه درلود. که داسې و نو د 2020 کال اندېښنه څه ده؟ ښاغلی هاشمی وایي
ارقام کراواخلو د تیر کال او د څه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازې نه ویر او اندېښنا د ژورنالیستانو د لوی کورنۍ سره دا ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوې دي او د وژنې څه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې موږ شهیدان درلودل او څه کال موږ نښه شوي شهیدان درلودل چې ملګري په نښه شوي دي بیا وژل شوي او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچي او غوی د دین انکار کوي.
دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خبره کړې دي، مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره کړه او همدارس د الجزیرې د خبریال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خبره کړې ده. څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي؟
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې ده. همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي همدغه په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندي نه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي.
هاشمی صاحب، همدا خبره په افغانستان کې وبښي، همدا خبره په افغانستان کې ډېر کسان کوي چې له بندي نه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی. یعنی یوه لاره باید ورته جوړه شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسؤل په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښېنئ یوه لاره ورته پیدا شي باید چې دغو کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي او ترسو معلومه شي، او که چېرته همدا خبر هم داسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی او ترمنځ به خبریالان وژل کېږي او حقیقت به نه څرګندېږي؟
همدغه موضوع موږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې موږ غږ کړی ده، خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکرالله او د حمیدالله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده. ملي امنیت ریاست موږ د دې په خدمتونو یا دولت کې عقل لند ژورنالیستانو سره خواخوږي ښیي، په دې کې شک نه کوو. ولې زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم، متکررین دا معنی تر دې وړاندې هم ټارګټ وژنې کړي دي او هغوی اعترافونه کړي دي د قاري عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغسې محکمه یا دغسې یو بینچ جوړ شي چې په هغې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، د هغوی په شتون کې د دوی اعترافات واخیستل شي، دوی وړاندې څوک ضرور کړي دي او د دغه تیاره ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدی چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید څه وي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړو چې د شهید الیاس دایی، شهید ملال میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابیل وخت باندې اعلانې ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ د په دغه جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دویش نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکوي لا سره یو ناست نه یو، په هغې کې موږ غوښتنه همدغه وه له دولت نه. موږ به دا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه همدغه غوښتنه کوو چې موږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي یو ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زموږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغه چې پراخه کمیټه ورته جوړ شي چې په هغه کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه لا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیوال اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې له مشر مؤید هاشمي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته افغان سولې ته مخه کوو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تمه ده چې څلور ورځې وروسته لننه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان حکومت مخکې وړاندیز کړی و چې طالبان دې د سولې خبرې د افغانستان دننه له دوی سره مخته یوسي، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. اوس دواړو خواوو موافقه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې مخته لاړې شي. د افغانستان د دولت د پلاوي مشر معصوم ستانکزي روانه اونۍ وویل چې د خبرو د اجنډا په سر کې به مو د اوربند مسله شامل وي. په بل لور ته په تخار ولایت کې یو شمېر فعالې ښځې د جګړې له ښکېلو خوا وغواړي چې لومړی اوربند وکړي چې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. دوی وایي چې د روانې جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېرې ښځې بې سرپرسته شوي دي او له سختو ناخوالو سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه راپور لرو.
په تخار ولایت کې یو شمېر فعالې ښځې وایي چې افغان مېرمنې نور له جګړو څخه ستړي شوي دي او د جګړې پر ښکېلو خوا غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په تخار ولایت کې د ښځو د حقونو فعالې مریم سعیدی په هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګند کړه او دغه راز له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي.
خواهش ما، آرزوی ما البته همی است، منعیسی یک مادر افغان که
زموږ یوازینۍ هیله او غوښتنه سوله ده. موږ د سولې له بهیر څخه هرکلی کوو. د جګړې له ښکېلو خوا وغواړو چې نور له جګړې لاس واخلي تر څو نور افغان مېرمنې، کونډې، میندې، بورې او کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نه سي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښځو د خبرو پر مهال وویل چې د اوسنۍ جګړې بیا افغان مېرمنې پرې کوي او هر ورځ د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکوي او له امله یې ډېری میندې او کوچنیان له نامعلومو برخلیک سره مخامخ کیږي. مدني فعالې شکیلا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما جن خسته هستیم، ما دیگر خواهان تداوم این جنگ نیستیم.
موږ له جنګ ستړي سوي یو او نور قرباني ورکولو ته چمتو نه یو. موږ هیله من یو چې طالبان او حکومت یو تفاهم ته سره ورسیږي. طالبان باید سوله ومني او راتي سي د افغان حکومت ترڅنګ د هیواد د آبادی په برخه کې کار وکړي.
په تخار کې د ښځو د حقونو فعال نادره احمدي په دې باور ده چې افغان مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي او زده کړو ته د نن لاسرسي ترڅنګ د روانو جګړو له امله هم ځورېږي.
هر روز جنگ خون، هر مادر و مسر ګیرانې غم میشنوي.
هر ورځ جنگ او وینه بهیدل دی او هر ورځ یو مور خپل زوی له لاسه ورکوي. زموږ خلک د خوراک ډوډۍ نه لري. زموږ اقتصاد او سیاست د نسکورېدو په حال کې دی. له جګړې موږ هیڅ شی هم نسو ترلاسه کولی. زه باور لرم که طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، افغانستان به په جنت تبدیل سي.
دغه ښځه دغه ورځ پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د سولې پر روان بهیر کې د دوی غوښتنې او لاسته راوړنې په پام کې ونیسي.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د نوي کال مراسم څرنګه ولمانځل شول وړاندې به یې په خپرونه کې واورې. خوست افغانستان په اړه یوه اقتصادي موضوع. د افغانستان مالی وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې څه د پاسه 1.5 زره بې اسناده موټر ثبت شوي دي. د دې وزارت د مسؤلانو په وینا په دې شمېر کې 1.5 زره موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1.4 میلیارد افغانیو ته رسېږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بې اسناده موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. پدیاړه راپورلر
د بی اسناد موټرو د سب لړۍ په لیدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتک د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1,220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېرې 3,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو د بی اسنادو یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 1,500 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 3,500 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هره ورځ له 800 څخه تر 900 بی اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بی اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نیټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د 6:30 غونډو په راپور کې ولیکل د بی اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالیه وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله محدود ولمانځل شول. دا مراسم په جاپان کې چین کې دا مراسم په شمالي کوریا کې د نوي کال مراسم او په استرالیا کې دا مراسم په نړۍ کې ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تېره بیا اور لوبي د تلویزیونونو له لارې وویني. د نوي میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول. د ساعت په حساب باندې هلته لومړی نوی کال راځي او تر امریکا پورې په اور لوبول ولمانځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغونډ شي. عصمت سروان راپور لري.
نړیوالو نوي میلادي کال ته بې له دې چې د تېرو کلونو په شان یې په شاندارو مراسمو ولمانځي هرکلی ووایه، او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلې وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوي کال مراسم په تېره بیا اور لوبي له استرالیا پیل شوې، او په تدریج آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک کې روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي، او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپرېږي له رایه او ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم یې په نړۍ کې ډېر شهرت لري، د دغه ښار د اوپرا د ودانۍ پر سر اور لوبې وشوې، خو د معمول خلاف د خلکو لویې غونډې نه وې ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډېدو بندیزونه لګولي وو. نو ډېرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی دوه ساعته مخکې پکې د نوي کال مراسم پیلی شي حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوي کال مراسم ترسره کړل. په جنوبي کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي د نوي کال مراسم غلي ترسره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل ځکه چې حکومت بندیزونه لګولي دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا د دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی و د نوي کال مراسم جوړ نه شول او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلیږي ډیر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود و، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده د نوي کال د اور لوبو نندارې وشوې چې زرګونه خلک یې د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
د نوي 2020 کال د پیل مراسم په نړۍ کې سم ونه لمانځل شول، یعنې د کورونا له خاطره حکومتونو له خلکو غوښتل چې سره یو ځای نشي، نو اور لوبې ډېرو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتلې او تر ډېره که دا کال له نورو کلونو سره پرتله شي نو په دنیا کې سوړ لمانځل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. وړاندې په ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واوري چې د ایتالیا په لرغونې سیمې پومپی کې لرغونپوهانو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای کشف کړی دی چې د دوی په وینا بې ساری دی. پومپی د ایتالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورځي. له دې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لرغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي نه هویایم کال آتش فشان لاندې کړی وو د خوراک او چاک پلورنځي موندلې دي. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی، د یو لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک تاو د شیان خرڅیږي. دا ځای تیرونی کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلی دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردي نغري دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومېږي او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوهه ویلاریا اموریتي وایي چې په دې ځای کې د خوک، غواګۍ یا حلزون او غویي غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بېساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغون پوهانو دلته یو برونزی کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمیر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې 14,000 خلک اوسېدل او بیا آتش فشان دا ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغوني ځای کې چې په 65 هکتار مځکه ودان شوی و له 1500 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه یې له 3 برخې کشف شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. که چېرته ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د هغو راپورونو متن هم پکې لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریباز ظاهر څخه.
په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه په کابل کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شوه. وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په ډزو وژل او ځوان زوی ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه تېر شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا وسوه. تر اوسه د دې پېښې دلیل نه دی روښانه شوی. د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کندوز امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر په ویلامي کې ویلي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارکوونکو د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې دغه اته تنه د غلا د خلکو د زورونی او قماربازی په تور نیولې دي. پرتګال بسر لننه لا جرمني څخه د اروپای ټولنې د شوراش پرمشتنې مشري په غړ واخلي. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر پولیسو د چړو د گزار مسولیت د اسلامي دولت ډلې پر غړ واخیست. النبا او رسپن چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند له وړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د دسمبر پر 28 نیټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او یو یې ټپي کړ. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسیې ترمنځ پراته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 300 متر پورې پورته وړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سره شوی پیغامونه خبرو. خو اوس حشر ته مخه کوو. د سولې په کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې حشر نسبتا ډیر دود وو او خلکو به دې ته انتظار نه کوه چې د حکومت کارونو ته انتظار وکړي، خپل به لاس په کار کېدل. په دې اړه له کونړه راپور لرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شو او د څه ولسه کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچله رو اتواچله به موږ ورکول چې راشل نار شل نارنګ نه پاتوا د تشرا پاتوا نو آباد را پاتوا داخله را پاتوا چې راشي د تر ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چې واکېدو دا دولت نه دی سره کټابه مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنه باندې ډلې ډلې جوپی جوپی په مېش کې به بندېدل او شری کار دې کړو خالي ډوړې بچا ورکول او چا باندې ورکول کله به خپل دې ځای کوو. او هغه دغه د کامدیش سره چې دا پاشر وتلې دی دا کانال چې دا پاشر وتلې دی دا پول او دا سرک چې جوړ شوی دی په دې ډیره کې دا پاشر وتلې دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود و. د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چاردیوالي به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په درېو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس ترزنی ناستی. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
مونږ خپل د ماټین یو سرک وو ولا چې مونږ غ ډوړم د کور راوړی دا سنګوري بم د کور و چې ډوړم خړل د خبره دا چې سرک مواله دي وو سره سرک وینه دا د پیج سرک وینه ورو راکان دي کان دي دا د چغه سره دا وینه کان دي کان دي پر دې وطن خوندونه مزري دي ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخه د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکی یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وی، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او د اشر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي.
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پښو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راورسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیرو ورځو او اونیو کې مو راستولې وه. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسؤلینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. هیله ده چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسي او هواری سید هم دیخ پروانی پامرسته. نرمونه سندوم ورزو استاسیو پیغامون رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
هلو، سلام علیکم. پر خبری کم دا نگرار نرو دا توخه مبارکی خبری کم کنه بسچل ده چه دا منگ افغانان چیز اصر خواده بوشوی دا دی ترخم که دا مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشوی بیزه تا کهی او نه پریږدي پوښ باید د دې په باره کښې لږ شی وشي پوه شي. او ډېر غټه لانجې ورسره خلکو دي، روپۍ هم دي اخلي په زور واک زور واکوي پوه شو، ځان یې زور واکي شو، نه ده مشر او نه ده کشر قدر لري پوه شوې. او دومره بې عزتي دي افغانستان کښې شروع ده که نه، یو هم د سړي زړي پکښې نشته پوه شوې. ټول هم خپل سر کارونه کوي، بسم مخی ښه شو.
السلام علیکم و رحمت الله. بازاما جما د غزنی ولایت لنه پونسافری باندې ما دو خواته لشرګه خواته دی لدرایی بیت لشرګه پوری د پوسو کرا ګرځولی په مسافر راکته کوي دیوالونه باندې وی د خاکتی دی یک شی د خاکتی د خاطر پریا ځکه سبا تو خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک لنګل وی
خوراکی لکھا دیا حکومت شام دان لے بس نہ پڑے نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه څه نه فار شي نه خو نو دا ولي دا شي پورته دي چې علت چې بس دولت د دې مخنیوي او څه دي دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نه خو نه زما ځغ به تر لوړ مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسې وسلام. زه جانانم د علمل ولا څنګه اړیکې نیول د امریکا
چې راځي خپل کورو ته نظمور
په دواړه سوګ ړندې ورور په کور کښې نه لرو جنګو سره برسي په بازار کښې ماډه ولګي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیکسپیل هم مهرباني کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت ستاسو سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپلو مېزو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلي دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواري نه شي را وړلی چې د دې ښار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په پره کړي. عموما بیا هم پر مو دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې خو بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په میاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبخ ولرئ. جلب
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشروي او د دنیا ګل ګل ته د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قاضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او ښو او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کړه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفادو دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یم جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو ښیم چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې غواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات بتکړي الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورسي او تصمیم ته یې وایي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې د درکه راش راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوری
ز حاجی شیراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کراري نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه رحمان نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته
که برشنا یی نو یوار خونه یی چی بیا یی بیا کمزور بنده بنده کیږي دغه مشکل کړي درته چارواکو پورې ورسې ډېره مننه به وستې ستې ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستې څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستې مننه خیر.
السلام علیکم. زه عبدالله جان عاجزه د روزګان د جرحاوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام رسوم. د جرحاوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په دې مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجنې کې پیاوړي کړي چې ټولو د جرحاوت په ټولو ساحو کې کار وکړي، ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي که نه مصرف یې کېږي خو چا ته غږ نه وړي کېږي نه په پوره دغه سره کار کوي. د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجې زیاده کې او دغه دغه څنګ کې سره چې په ټولو ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د بنیام د کابل امریکن یوه ده. د کوم شادنې یا د کوم انکسیسي بینونه چې په کابل کې هغه خلک ډېر له اندېښنې سره مخامخ کړي دي، نو که امنیتي چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خوبه تګ راتګ وکړي، ځکه هر ورځ 14 یا 15 نه مسله ده کې چارواکي زما واوري. وسلام.
ستاسو شاخ د ازادۍ پر څپو
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید کار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د اقرب 15 نه اخوا ډېر زیات یخیږي، او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړیالان چې دي هغې لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي، ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغې لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سهولات وګروان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراه د ولایت د مقواد ولسوالۍ اتوني زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ران شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم د هلمند دالی څخه. زما دا پیغام دی چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا پېښې د سیمې دي، نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي، که نه تړل کېږي کورونا د وجې څخه، نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دغه مرض افغانستان نه ورک شوی و، خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه. رئیس دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي، تېر به شو د غوړې شوروان څکه. دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیر حسن د کونړو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه قسمي مدرسې دي چې تقریبا 15 کال نه وخت زیات وشو، تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي. تاسو زموږ دغه پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده، جدا همدا غوښتنه ده چې په دې د غور وکړي او دغه مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زرد الله خانم در لغمان ولایت در لسان ولایت علیم تا خدامت در سمت رادیو آزادی در لغمان ولایت در معرف ریاسن نداغ اختنا در لغمان ولایت در لسان ولایت علیم که در اجان و نبرا مثل اجان و فیزو قلیدی تقریبا یو ساعت شل در خیل آره در و حال تا پخواد کردیس وقتیم بسیدانو د بعد ما سخین نه بده چې د خپل کې د فرص د ټول ان توجه سره کړو او چې دا د هغه مسته ده د طرف مسته ده چې سپټ سپټ نه چې درس سم نه چې درس او هغه درس ختم شو موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پینځل کلو لپاره یو کنجون دا یو پر د دې دا یو مستقبل دا یو د دې دا یو پر مستقبل دا د پینځل کلو ته وزارت ماري نه کوی دا او یا کته ماری د لغمان نن قائد د دغه مکتب ته موږ د دې څخه د تاسو باران ته د خوځې تدبیر باندې تدبیر کې دا مکتب مو ته ماته د اګور لرو موږ د دې ځای ته د تر ډولې کوم انتخاب چې موږ حتما له مکتب جوړ شو موږ باندې د ولتن خلک ور دي دولت خلک ور دي ولت خلک مو ته حق ور دي چې د کلي لپاره چې موږ مکتب جوړ کړو تدبیر ډېر مده تمامي چې ډېر یو ساعت شل کته موږ له لارې نه وي د موږ لپاره ډېر مشکل تمامي دی او هر مې نه ترجیح کړي چې د کلي لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زینلاند هلمند ولایت څخه د فراړی کني ولیدا دغه د هلمند د شهیدان او ماجینو ماشینه چې کوم دی دغه نه دی ورکوستي او د ډیر ستونزې سره مخ دی. نور مقامات ته خدا هله ده چې پر وخت او توار کې ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا دا پروش کالم ماشین هم دا چې وسو سره فاش کړ بیا دا که بیا نه راکې بیا په نوې کال کې در کو بیا نه راکې بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکې.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 8000 ترسیږي، تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو نو هیله ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا موږ روتن ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم، ګل احمد کوریما د کندهار ښار څخه. اوراله څنګه مدغه ده دا د افغان لیتون شرکت دی دا به څه کوم ډول فوري په کندهار ښار کې ما مخکم پیغامونه چې لیکلي دي اوراله خو به نشته وی چې کوم غل عمل نه دی تسوي. نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کوي ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو کچیر درته وایم په سلو کې نه پیسې دا افغان لیتون شرکت کې اس خدمات نه لري به څه کوم ډول دی اوراله. نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم ته د خپل مې شرکت ته نزول ته دا اوس نه چې تاسو کله کې دایسه دا شرکت په پاجته نه ځات کې ځکه چې موږ شاس یې ځات په سوي کې په سوي کې کار نه کوي په شاس کې کار نه کوي په اوس کې کار نه کوي. نو دا په چې خو نه مو چې نه دې مړ صح یا مړ په څه ته مات نه کوي. نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیله ده چې تاسو یې نشئ وي د پیغام نه شي دا په دې د وخت په مان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم، دا صدوا غاوا دا بغرا تړل کې تښتنه د خلکو د ګرد وښ دا کښتنه وس کړی نرم کړی دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاکه تړل دا موږ وس څوک نرم کړو ګرد پاکه دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خوب نه څه پکې خدای په امان.
سلامونه احترام بدرې کوچي ماغم د نورو ولایت نه موږ دغه یو د حکومت لخوا نه موږ د دغه نه صحیح وجہ من متاز مالداری لپاره واکسینونه تیار کړو نو مالداری مرض کوي موږ سره مرسته ونه کړو کله زموږ راځي چې موږ له کوم شهر راځو چې جو سلام
بله سلام علیکم زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناسته ما او یو سیلونکی ما او دا چې ورور حکومت نه مهیله دا د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دیخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې آزاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډا کې ټیلر یې دا مزه نه کوي مثلا د اخوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کوي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د دې موږ په امانت تر تخبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي. د همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه هم مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساده در دونو کاروان تکور تکوری زمان
نړیوال سازمان څه وایي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.